ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤ ਜਨਤਾ ਸੂ ਉਸ ਤੜੀ ਮਿਸ਼ੇ د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې په تفصیلي راپورونو کې به واورئ چې د هلمند کجکي اوسیدونکو وایي سره له دې چې دوامدار امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډېر تریخ کړی، سیمې ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په وینا دغه بهرنیان د خلکو د کجکي د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان چارواکي د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د څو طالب مشرانو په ګډون د ودېشو وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. پاکستاني چارواکي وایي په خیبر ایجنسۍ کې په ادم خیل دره کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چد د نړېدو له امله نهه مهدنچیان وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ چې له مخې هغو بهرنیانو ته سزا ورکول کېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. خبرونو تفصیل. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال پرونه دا وکړه چې په سیمه کې د طالبانو یو شمېر مشران وژلې دي. شاهین قلو اردو د دوه ملي لوا ویان محمد بلخي ازادي راډیو ته وویل
در منطقه ششکپه در خوابیا و دنگ شابونی 37 تن از اساس جنان به شمول
د ششکپه خوابیا او دند پسیمو کې ودیش تر هغه دی په خمرې لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوی قدیر، قماندان قاری خالد، مولا ابراهیم، قاری ظاهر، غازی ملنګ او د مولا جلال آبادی په شمول وجل شوی دی. د ښاغلی بلخی په وینا د دې عملیاتو پر مهال د طالبانو 12 تن ټپیان شوی. مرکزی بغلان پر ولسوالۍ څلور ورځې وروسته تر دې افغان ځواکونو عملیات وکړل چې هلته طالبانو شل امنیتی سرتیری وژل. طالبانو د افغان چارواکو له دغه وروسته ادعا په اړه څه نه دی ویلي. سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسېدلي دي. ولی ویان زبی الله امانی ازادي راډیو ته پرون وخت وویل چې په لنډ وخت کې به عملیات پیل شي. تکل شوی ډیر ژر عملیات شروع شي. له همدې سرپل په ښار کې امنیتي ګواښونه په خپل حال دي او د سرپل ولایت تیلو څاګانې هم تر ستر امنیتي ګواښ لاندې دي. د سرپل سیمه ییز چارواکو د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې طالبانو له څو لورو د سرپل پر ښار بریدونه کړي دي او که چیرته نور ځواکونه ورونه رسېږي دا ښار به سقوط وکړي. د کابل د پل چرخی په زندان کې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د یوه روغتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. ولسمشر په دې مناسبت په پل چرخی کې جوړ شوې غونډې ته چې یو شمېر زندانیان هم ورته ناست و وویل
شفاخانه 50 بسترې منظم برتانی مار
تاسو ته به د 50 بسترو منظم روغتون ودان شي. اداري ودانۍ د دې لپاره ده چې څارنوالان ستاسو د دوسیو د څېړلو لپاره په خپل وخت راشي. درېیمه ودانۍ د دې لپاره ده چې تاسو شکایت کړی و او سم شکایت دی چې ځای کم دی. د زندانیانو لپاره په بلاک کې باید 250 کوټې وي چې د 3000 زندانیانو د ځایېدو ظرفیت بلري او اداري بلاک به 40 خونې ولري. په پل چرخی زندان کې دغه نوي تاسیسات په داسې حال کې جوړیږي چې څو ورځې مخکې په دې زندان کې د سلګونو بندیانو د اعتصاب راپورونه ورکړل شوي و. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي د دې هېواد په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چد نړېدو له امله نهه معدنچیان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. دا پېښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادم خیل دره کې وشوه. تر دې دمه د کان د چد د نړېدو اصلي علت نه دی روښانه شوی. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د پاکستان د ډبرو د سکرو په کانونو کې روان کال دا دوهمه مرګونه پېښه ده. د اګست په 14 په کوټه کې د سکرو په کان کې 14 اتلس تنه وژلي وو. د پاکستان د کانونو د کارګرانو فدراسیون وایي چې هر کال په دې هېواد کې نږدې 200 تنه معدنچیان د داسې پیښو په انترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې لمخې هغو بهرانیان ته سزا ورکول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. دا فرمان په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د ډونالد ترامپ حکومت انتقاد کیږي چې د امریکا انتخاباتو ته متوجه ګواښونو ته په جدي سترګه نه ګوري. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو رئیس دان کورتس وویل تر اوسه په انتخاباتو کې د روسیې د جدي مداخلې شاهد نه دی، خو روسیې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. زیاته کړه چې د ولسمشر فرمان یوازې روسیې ته متوجه نه دی، چین، شمالي کوریا او ایران نور احتمالي تهدیدونه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل دا نوی فرمان د امریکا بهرنیو چارو او خزانې وزارتونو ته دا واک ورکوي چې پر سرغړوونکو مناسب بندیزونه ولګوي، لکه د هغو د شتمنیو کنګل کول او له سفرونو راګرځول. د امریکا په وزیا او امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د نومبر په 6مه د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې د بهرنیو د مداخلې ویره شته. د تاجکستان د چارواکو او بشري حقوقو د فعالانو ترمنځ په پولند کې د یوې غونډې په مهال د اخوډب تازه ویډیو خپره شوې ده. دا کلنۍ غونډه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري جوړه شوې وه. ویډیو په وارسا کې د سیشن بي د ورځې د غونډې د غرمنۍ ډوډۍ پر مهال اخیستل شوې ده. په ویډیو کې ښکاري چې د دولتي پلاوي یو غړی د حکومت پر سیاسي مخالفانو د سکانو او لتو وار کوي. داسې ښکاري چې دا شخړه وروسته تر دې رامنځته شوه چې د بشري حقوقو فعالانو د دولتي پلاوي غړي ایام الدین ستاروف ته یوه لوحه ورکوي چې پر هغې لیکل شوي دي سیاسي زندانیان خوشې کړئ. په دې وخت کې د مخالفینو یوه غړي وغوښتل چې عکس واخلي، خو بل دولتي غړي لوحه پورې وهله. تر دې وروسته اخو ډب رامنځته شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هلمند کجکي اوسیدونکو وایي سره له دې چې دوامدار امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډېر تریخ کړی، سیمې ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په وینا دغه بهرنیان له خلکو د کجکي د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي.
دلته بهرني خلک یعنې د ایران خلک راغلي دي، یعنی د پاره د بند، یعنی موږ بند پټاوو.
د غزنی د ولایت شورا غړي او مدني فعالان هم په ټوله کې د غزنی امنیت ته بیا اندېښمن دي او وایي د دې ولایت اکثره ولسوالۍ یا د طالبانو په کنټرول کې دي یا یې ورته غځېدلې لارې بندې کړي دي.
په غزنی کې له اتلس ولسوالیو ټولې ولسوالۍ مثلا مشکل لري. ځینې ولسوالۍ سقوط دي، ځینو یې مرکزونه شاته راوړل شوي دي، او ځینې که فعاله دي فقط د ولسوالۍ ودانۍ فعاله ده، نور شی نشته، لارې ټولې بندې دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په پاکستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکي هڅه کوي چې په هند کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. افغانان د هڅې په ممبئی کې د افغانستان او هند سوداګرۍ د نړیوال نندارتون ترڅنګ کوي. دا نندارتون چې د شنبې تر ورځې به پرانیستی وي د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لوري جوړ شوی دی. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د هند په ممبئی کې نن د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د نړیوال نندارتون ترڅنګ پر دې خبرې کیږي چې څرنګه بهرنیان په افغانستان کې پانګونه کولی شي او څرنګه افغانستان د دوی امنیت تامینولی شي. د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې پرون د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې له برخوالو سره ژمنه وکړه چې پانګوالو ته به د امنیت له پلوه شرایط سم کړي. د پنګوالو لپاره د خوندې چاپیریال رامنځته کول او د بهرنی پنګونې حمایت زموږ اصلي هدف دی او په دې برخه کې جدي یو. موږ د خصوصي ملي سکتور د لومړیتوب د پروګرام د نهایي کېدو په مرحله کې یو. د دې پروګرام له مخې زموږ هدف دا دی چې د خپلو کورنیو تولیداتو بازار پراخ کړو، تولیدات زیات کړو او د صادراتو کمیت او کیفیت لوړ کړو. که څه هم اجرایي رئیس د امنیت په برخه کې بهرنیو ته ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې وویل چې له بده مرغه امنیت اوس هم یوه جدي ستونزه ده، خو افغانانو دا زده کړې ده چې څرنګه په دغسې حالت کې پانګونه وشي او سوداګري پراخه شي. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله د افغانستان د جغرافیایي موقعیت پر اقتصادي اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل له اقتصادي پلوه جنوبي آسیا یوه له هغو سیمو ده چې له یوه بل سره وصل نه ده. په سیمه ییزه کچه تجارت دلته شاوخوا 6% دی او د هیوادونو ترمنځ سوداګري هم کمزورې ده. د دې لپاره په سیمه کې د تجارتي اړیکو او پانګونې لپاره هڅو ته اړتیا شته. په دې اساس باید د افغانستان جو ستراتیژیک اقتصادي موقعیت د سیمه ییزې سوداګرۍ، ترانزیت او ترانسپورټ لپاره د ارتباطي پل او سیمه ییز اتصال لپاره په نظر کې ونیول شي او ورسره د اقتصادي او پراختیایي مرکز او محرک په توګه چلند وشي. عبدالله عبدالله چې د افغانستان د خصوصي سکتور د اجرایوي کمیټې مشي هم کوي، د اداري فساد ستونزې ته اشاره وکړه او ویل چې د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د بریالیتوب د لارې په نوم ورته نندارتون تیر کال هم په هند کې جوړ شوی و چې تر زرو ډیرو پانګوالو او سوداګرو برخه پکې اخیستې وه. د راپورونو له مخې په هغه نندارتون کې تر 240 میلیونه ډالر ډیره سودا وشوه. په هند کې د افغانستان سفیر شیدا محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون تر څنګ افغان چارواکي په افغانستان کې د پانګونې د بیلابیلو برخو په اړه معلومات ورکوي.
افغانستان کې انرژي او د هغسې د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، د هغسې د ترانسپورټ او د ریلوې په متعلق او د هغسې د افغانستان په سیاسي او تعلیم په برخه کې، یعنې د افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او په هغه کې د هغوی سره د هغوی د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومک کېږي. د هغو دپاره هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوال ته گزارش ورکوي.
په پرنیو غونډو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ د مالی وزیر همایون قیومی، د اقتصاد وزیر مصطفی مستور او د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس امان الله غالب برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان بس، د هند د صنعت وزیر سروش برابو، په هند کې د امریکا شارج دافیر او یو شمېر نور هندي امریکایي او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ګډون پکې کړی چې د ټولو شمېر نږدې 2000 ته رسېده. دغه نندارتون به د شنبې تر ورځې په ممبئی کې پرانیستی وي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت خبرې کوو. په تېره بیا د افغانستان د ولسي جرګې د پرونۍ پرېکړې په رڼا کې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله یې پرون پرېکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر سر دې بیا کتنه وشي. د مخکې په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو ښاغلي عبدالله دا هم ومنله چې د افغانستان امنیت تر اوسه په دې هیواد کې د بهرنۍ پانګونې په وړاندې یو خنډ دی. په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو د کورنیو هڅو تر څنګ دغه راز په سیمه کچه د سیمې په کچه هم په وروستیو کې هڅې ډېرې شوې دي. دوه ورځې مخکې د سعودي عربستان د جدې ښار بیا د افغانستان په اړه د سولې د یوې غونډې کوربه او د اسلامي همکاریو د سازمان په مشرۍ دا غونډه په انجده کې جوړه شوې وه. په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وشو او یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وشو چې د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته لبیک ووایي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې سعودي عربستان د افغانستان د جګړې او سولې په قضیه کې جدي نه دی، کنه دا هیواد پر طالبانو او دغه راز پر پاکستان پراخ نفوذ لري او کولی شي چې دواړه دې ته ال کړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې له زړه همکاري وکړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې اوري.
په داس حال کې چې د سعودي عربستان د جدې ښار د سې شنبې په ورځ یو ځل بیا د لوی غونډې کوربه و چې په کې د افغانستان د سولې له بهیره د ملاتړ اعلان وشو، خو د افغانستان مشرانو جرګه داسې غونډې بې اغېزې بولي. د مشرانو جرګې دویم رسال محمد آصف صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې سعودي عربستان عملا د افغانستان په اړه اقدام ونه کړي او په طالبانو فشار وارد نه کړي، په دغه هیواد کې به سوله ټینګه نه شي.
جلسه
که دیروز با جده برگزار شده ایم آورد دیوی هغه غونډه چې 13 ورځ په جده کې جوړه شوه او یو ځل بیا یې فتوا صادره کړه پر خپل ځای، خو اندېښنې دادی چې تر اوسه موږ د دې شاهدان نه یو چې عربستان د عملاً د افغانستان ملاتړ کړی وي. موږ هیله مند یو چې ژمنې عملي اړخ پیدا کړي او د افغانستان په قضایاو کې صادقانه چلند وشي. د اسلامي همکاریو سازمان غړو هیوادونو د سې شنبې په ورځ د جدې په ښار کې یو ځل بیا په افغانستان کې جګړه وغندله. وی ویل چې دوی په دغه هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیره ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمد ویلي چې د جدې په غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیره د نړۍ په تیره بیا د اسلامي هیوادونو پر ملاتړ ټینګار وشو. له دې وړاندې روان کال د جولای په میاشت کې هم د سعودي عربستان د مکې او جدې په ښارونو کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې رابلل شوې. هغه وخت هم د اسلامي نړۍ عالمانو په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو پر ځای د سولې د خبرو غږ پورته کړی و. له دغو غونډو مخکې بیا د کعبې امام د جمعې د لمانځه په یوه خطبه کې د افغانستان روان جنگ ورور وژنه وبلله او د بندېدو لپاره یې دعا وکړه. ویل کېږي چې سعودي عربستان پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري او لومړنی هیواد و چې په افغانستان کې د دغې ډلې حکومت په رسمیت وپېژاند. له دې سره سعودي عربستان پر پاکستان چې د طالبانو پر ملاتړي هیواد تورن دی نږدې اړیکې لري. خو انتقادونه داتی چې د سعودي عربستان په قربتوب د اسلامي نړۍ د عالمانو لستر غونډې شاوخوا دوه میاشتې تیریږي، خو د طالبانو په جګړو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، بلکې حملې لا زیاتې شوې او همداراز پر اسلام آباد هیڅ ډول فشار نه دی راغلی. له دغو انتقادونو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د سعودي عربستان غونډې له لاسته راوړنې ډکې او هیله بخونکې ګڼي. د دغې شورا مرسیال عطا الرحمن سلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مندي وښوده چې د دغې غونډو د پرېکړو په اړه عملي اقدامات هم ترسره شي. دی وایي زه فکر کوم چې د دغو غونډو جوړېدل په خپل ذات کې یوه لاسته راوړنه ده چې دغې لړۍ دوام وکړ، او دا چې د اسلامي هیوادونو د غړو په کچه دویمه غونډه جوړېږي دا د دوی د فعالېدو ښکارندویي کوي، او موږ هیله مند یو چې په دې برخه کې به عملي ګامونه هم واخیستل شي. د مشرانو جرګې ځینې نور غړي له ډلې فرهاد صدیقي په پاکستان جدي فشارونو ته اشاره کوي. وایي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې شریک دی. د نوموړي په وینا تر هغې چې اسلام آباد تر فشار لاندې رانه شي په افغانستان کې به جنګ او تاوتریخوالی کم نه شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی دغه راز پرون د ننګرهار د مومندري د ځانوژونکي حملې او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې وروستیو خونړیو حملو په اړه په څرګندونو کې وویل چې دښمن په وړاندې افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې نور له دفاعي حالته ووزي او تعرضي حالت ته مخه کړي. دغه راز له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان د جګړې د ابعادو د پراختیا دلیل د طالبانو د ملاتړو هیوادونو زیاتېدل دي. د هغه په وینا دا وسله وال له خپلو ملاتړو څخه اوس تر پخوا زیاتې پیسې او تجهیزات ترلاسه کوي. د اسلام آباد د کابل د انتقادونو ترڅنګ دغه راز د افغانستان د جګړې په جګړه کې ځینو نورو هیوادونو ته هم د انتقاد ګوته نیول کېږي. په تېره بیا په وروستیو کې د روسیا او د ایران د مداخلې خبره ډېره انتوده شوې ده. د هلمند د کجکي اوسیدونکي بیا وایي سره له دې چې دوامدار امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډېر تریخ کړی، سیمې ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړی دی. د کجکي د ټولنیزو شورا غړي وایي دغه بهرنیان چې یو شمېر وسلې او آن له ځان سره ډران کمرې هم ګرځوي له خلکو د کجکي د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي. د کجکي د دولتي مسؤلین بیا په دې اړه بې خبري ښیي، خو وایي چې د کجکي بند د امنیت لپاره پوره تیاری نیولی. له هلمند د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایي پرې راپورټ لري.
کله د سپکو خو کله کله د درنو وسلو بریدونه کیږي. وسلوال تقریبا هر شپه د کجکي ولسوالۍ سره د تنګي پر امنیتي کمربند بریدونه کوي او افغان ځواکونه هم په درنو او سپکو وسلو ځواب ورکوي. په تېر یوه اونۍ کې چې زه د کجکي په تنګي کې یم، دوه تنه پولیس د همدې نښتو پر مهال سطحي ټپیان شوي دي، خو د دې ځای امنیتي مسؤلین وایي طالبان ته هم تلفات اوړي چې یوه بیلګه د چهار شنبې د ماښام ده چې د یوه مین په چاودنه کې درې طالبان ووژل سول او دوه نور ټپیان سول. مین معلوم نه دی، خو پولیس وایي دوی هم طالبانو ته مینونه ایږدي. د دې وړو وړو بریدونو وراخوا د کجکي خلک او د ټولنیز شورا غړي وایي یو شمېر بهرني اتباع چې ایرانیان هم پکې شامل دي د انجینرۍ او کشفي وسایلو سره کجکي ته راغلي دي او د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه د خلکو نه ډول ډول پوښتنې کوي.
موږ د بعضو کسانو څخه معلومات ترلاسه کړي دي چې خلک وایي چې د ایران څخه مثلا بعضې رقم رقم خلک راغلي دلته په وطن کې اوسېږي او نیت دغه دی چې مثلا د دغه بند د خرابېدو دپاره چې بند خراب کړي دوی خپل اوبه ترلاسه کړي، خپل مثلا خپل ګټه په وکې نه دي. خو سوال یې دغه دی، د دوی ارزو دغه ده چې دوی بند ته ځان راورسوي.
یعنې موږ داسې تسری نه یو په خبر چې تاسې کومځای ته راغلي یاست یا چاره وستلی یاست. یعنې د ولس خلک دا راپورونه راکوي چې یعنې دلته باراني خلک یعنې د یاران خلک راغلي دي یعنې د پاره د بند یعنې موږ بند پټاوو.
که څه هم د کجکي د بند او د برېښنا د فابریکې د امنیت ساتنې په خاطر ګڼ شمېر د ملي اردو سرتیري، ملي او محلي پولیس او د عامه ځایونو د ساتنې ځواکونه په دنده بوخت دي، خو د کجکي اوسیدونکي او د ټولنیز شورا وکیلان د مرکزي حکومت نه د پوره پاملرنې غوښتنه کوي. د عامه ځایونو د ساتنې د کنډک کمانډان چارمن عبدالغفور اخونزاده چې په کوکو هغه مشوره دی وایي دوی ته په بېلابېلو وختونو کې د بریدونو راپورونه رسیږي، اما دلته میشت وکونه چمتو دی او د بند ساتنې توان لري. کوکو هغه د شپې ناوخته د کجکي د بند په ختیځه څنډه کې تر ټولو وروستۍ امنیتي پوستې ته ځي چې وګوري سرتیري، پیرا او امنیتي تدابیر نیول سوي دي کنه. د روشنفور په نوم د غره په لمن کې په یوې ډېرې لوړې امنیتي پوستې کې ازادي راډیو ته وویل ملګرو یې په ډېرو سختو ورځو کې د کجکي د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کړې ده.
همیشه وخت دوی راځي د شپې د خوا څخه، نور هم دوی کوشش د دې دپاره کوي چې دلته د فابریکې او ډم ته کم زیان ورسوي، خو انشاءالله رحمان هغه زموږ د تکړه سربازانو او زموږ د تکړه منصوبینو د دوی هغه پلانونه مشنډ کړي دي او دوی نشي کولی چې دلته دې سیمې ته کم زیان ورسوي یا بند ته یا فابریکې ته. انشاءالله چې زموږ پتوان کوي د همیشه وخت د پاره موږ د خپلو امام د متاسیساتو څخه ساتنه کوو.
د کجکي د برېښنا فابریکا او د اوبو د استربند د کندهار، روزګان، دایکندي، غور او فراه ولایتونو د ټولو نامنو سیمو په منځ کې موقعیت لري. تر ټولو خطرناک اله د همدې ولسوالۍ د زمینداور پراخه سیمه کې د وسلوالو د پټنځایونو ترڅنګ د نشي توکو د قاچاقبرو مرکزونه دي چې د هغه ځایه په یادو ولایتونو او د هلمند په نورو سیمو کې جګړه رهبري او دوام ورکوي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
وامریدل چې د هلمند کجکی اوسیدونکو وایي سره له دې چې دوامدار امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډېر تریخ کړی، سیمې ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړي، خو او دوی وایي چې دغه بهرنیان د خلکو د کجکی د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي، خو د برېښنا د کجکی د برېښنا د بند امنیتي چارو مسؤلین بیا وایي چې د دغه بند امنیت لپاره پوره تیاری لري. لبل خو د غزنی د ولایت شورا غړي او مدني فعالان هم په ټوله کې د غزنی امنیت اندېښمن دي، وایي د ولایت اکثره ولسوالۍ یا د طالبانو په کنټرول کې دي یا ورته غزیدلې لارې بندې کړې دي. د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال حبیب الرحمن تاثیر رپورټ لري.
د غزنی د ولایت شورا غړي او مدني فعالان وایي دغه ولایت لا تلسو څخه تلس ولسوالۍ یا خوسقوت یا لارې بندي او یا هم مرکزونه د غزنی ولایت مرکز ته انتقال سوي دي. دوی وایي اجرستان، خواجه عمري، ناوا، د یک رشیدان، جغتو، زنخان، واغز او خوګیانی ولسوالۍ یو مخ سقوط سوي دي. قرباغ، اندړ، ګیرو، مقور او بند او ګیلان هغه ولسوالۍ دي چې یوازې مرکزونه یې د دولت په لاس کې دي، خو د دې ترڅنګ جاغوري، مالستان او ناور ولسوالۍ یو تتللې لارې له سختو امنیتي مشکلاتو سره مخ دي. د ولایتي شورا غړي اسمت الله جمرادوال ازادي راډیو ته وویل د دغه ولسوالیو سقوط حالت د غزنی د سقوط سبب کېدای سي که دولت یې غم ونه خوري نو ستونزې راولاړولی سي.
حکومت که رښتیا غواړي چې غزنی مستحکم وساتي او غزنی د سقوط نجات ورکړي، دوی باید ولسوالیو ته پرسونل ورکړي. د ولسوالیو هغه مخکې پوستي چې وي هغه بېرته فعال کړي او د ولسوالیو ساحه زیاته راکړي کې په انتالب د مرکز کار کمېږي. په ولسوالیو بین سټو چې ولسوالیو شکو کې همیشه به په غزنی مرکز باندې جنګي.
دا یاد شورا یو بلغړی عبدالباری شلګرای وایي د مرکزی دولت نه پاملرنې او بی غوري د غزنی ولایت ولسوالۍ له سقوط سره مخ کړي چې پایلې به د غزنی د سقوط او د افغانستان د نامنې سبب سي.
د حکومت په اړه به دا سو وایم چې مرکزی حکومت توجه له وخت نه د غزنی په نسبت باندې ډیر کم و. دغه مشکلات چې وس دومره اضافه شوي دي چې اخر حالت دغه ته راورسېدو.
مدني فعال نیاز محمد ودان هم د غزنی په ټولو ولسوالیو کې ژوند فلج ګڼي او وایي تعمیري، پراختیایي او د پرمختګ کارونه په ټپه ولاړ دي چې ورسره د خلکو ژوند په ټپه ولاړ دی.
په غزنی کې له اتلس ولسوالیو ټولو ولسوالۍ مسله مشکل لري. ځینې ولسوالۍ سقوط دي، ځینو یې مرکزونه شاته راوړل شوي دي او ځینې که فعاله دي فقط د ولسوالۍ ودانۍ فعاله ده، نور شی نه سه لارې ټولې بندې دي. هېڅ پرمختیایي کارونه خو تر اوسه نه دي شي او نه کېږي، حتی دغه د خلکو ژوند ورسره لا ډېر ورسره سخت شوی دی.
که د ولایتي شورا غړي ولسي خلک او مدني فعالان د غزنی د ټولو ولسوالیو په اړه شکایت لري، خو دولتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغه ستونزې حل کول یې په نظر کې نیولی دي. د غزنی والي وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل په پلان کې لري چې له ځینو کارونو وروسته د ولسوالیو د لارو خلاصول او د مرکزونو بیرته انتقال ترسره کړي، خو د سقوط سوو ولسوالیو په اړه غلی پاتې سو.
موږ یو عملیاتي پلان عملا د کار لاندې دی او د تطبیق په حالت کې دی. شپږی کې په لومړي قدمه کې مو د ښار تصفیه او هغه خلاصه شوې ده، امنیتي کمربند ایجاد وشي، شپږی باندې کار روان دی. ځینې عمومي شعراوې لکه لمبر یک شعرا په دې کې چې امنیتي ستونزې وي، بندښتونه او د هم د منځه تللي دي خلاص دي. په څلورمه مرحله کې د موږ د ولسوالیو هستې په خپلو اصلي موقعیتو کې ځای په ځای کول د موږ په پلان کې دي انشاءالله، او ورسره به د ولسوالیو تغذیدل لارې چې کوم امنیتي ستونزې پکې وجود لري هغه به هم حل کیږي.
غزنی د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی چې خلک یې ډیری وخت درنو جګړو شاهدي ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په پاکستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه وښوده. دې کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي په پاکستان کې د وژل شوو خبرلانو په شمیر کې کموالی راغلی، خو د دې هیواد پوځ او استخبارات تورن کړي چې پر خبرلانو یې فشارونه زیات کړي دي. رضوان مراد یې نور تفصیل اوروي.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي د پاکستان پوځ په دې هیواد کې د رسنیو د راپور ورکولو چارې د ویرولو، ګواښونو او نورو لارو محدود کړي دي چې له امله د بیان ازادي کمه شوې ده. د دې کمیټې په تازه راپور کې راغلی دی چې د پاکستان پوس معلوماتو ته د خبریالانو د لاسرسي د مخنیوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د هغوی د ویرولو له لارې سانسور ته د هڅولو او پر خبریالانو د زور زیاتي له لارو د رسنیو د فعالیت مختخندونه جوړوي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په دې راپور کې چې د یو کال په موده کې په پاکستان کې له خبریالانو سره د مرکو له مخې جوړ شوی دی راغلی چې هغه خبریالان چې پر چارواکو انتقادونه کوي یا پرې برید کیږي یا ګواښل کیږي او یا زندانی کیږي. په راپور کې چې د ویرولو د عمل تر عنوان لاندې خپور شوی راغلی چې د پاکستان پوس او په هغې پورې تړلي سیاسي ګوندونه په تېره یوه لسیزه کې د دوه ویشتو خبریالانو د وشل کېدو په قضیو کې ښکیل بلل کیږي، خو پوس او دا ګوندونه له سزا معاف دي او په هیڅ دغه ډول قضیو کې مجازات شوي نه دي. د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د آسیا د برخې مسؤول سټیون بټلر وای سره له دې چې په پاکستان کې د خبریالانو د وشل کېدو پیښې کمې شوې دي او دا یو مثبت تحول دی، خو حکومت باید د هغو فشارونو د لرې کولو لپاره ګامونه واخلي چې خبریالان ګواښي او سانسور ته مجبوروي. بټلر ویلي پاکستان باید پر خبریالانو د برید کوونکو د معافیت د کلتور پر وړاندې مبارزه وکړي او د ډیموکراسۍ دا څلورمه متزلزله پایه چې رسنۍ دي باثباته کړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې د پاکستان پوس له تروریزم سره د مبارزې نه په استفادې پر رسنیو فشار راوړی دی. دا کمیټه د پاکستانی خبریالانو په حواله وایي چې په 2014 کال کې د جیو تلویزیون د مخکښ خبریال حامد میر د ترور له ناکامې هڅې وروسته په پاکستان کې د رسنیو کلابندي پیل شوې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د بغلان امنیتي چارواکي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د څو طالب مشرانو په ګډون د 30 وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسیدلي او ډیر ژر به د دولت د وسله والو مخالفانو په وړاندې عملیات پیل کړي. د کابل د پل چرخی په زندان کې افغان ولسمشر اشرف غنی پروندې و روغتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. پاکستاني چارواکي وایي د دې هېواد په شمال لویدیځ کې د سکرو د یوه کان د چت د نړېدو له امله 9 مادنچیان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دا پیښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادمخیل دره کې شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ چې له مخې هغو بهرنیانو ته سزا ورکول کېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د تاجکستان د چارواکو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ په پولند کې د یوې غونډې پر مهال د اخو ډب تازه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې ښکاري چې د دولتي پلاوي او غړی د حکومت پر سیاسي مخالفانو د سکانو او لتو وار کوي. د جنوبي کوریا د سپورت وزیر وایي هیواد داسې پلان لري چې شمالي کوریا ته وړاندیز وکړي چې د 2022 میلادي کال د اوړي د اولمپیک لوبو ګډ کوربتوب وکړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. اوس هم دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته وار ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیشتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام مل محمود افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن څنګه مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب، کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تښتیدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتې د مورچ په دی اواخرو کې زمونږ ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کیږي، یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي، هغه نجونې چې د کور نه تښتي، خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کې مونږ وایو چې ولې ښځې نجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف همغه د کور کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې مونږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنو کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډېری زیات زموږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کېږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید